امتیاز احمد صاحب زاده سیب، تاسو د خکولا د مسافر یا د پیلګرم اف بیوټی په نامه په انګریزي یا انګلیسي ژبه کې د عبدالغنی خان په عام ولس کې چې د غنی خان په نوم مشهور دی، د پښتو د شلمې پیړۍ یو لوی شاعر، د هغې کلام مو ترجمه کړی دی. تاسو څه وهڅولی چې دا کار ترسره کړی؟
ما دا کار په دو وجوهاتو شروع کړو. یو خدا چې د غنی خان سره زه ډېر عمر وابسته وم، او دویم دا چې په کال 1996 کې زما ورور فاروق احمد صاحب زاده په داسې یو لا علاج مرض باندې مبتلا شو چې د اغې نه ما د پام غلطولو لپاره دا کار شروع کړ، او بیا یو دوه کاله کې مې دا تر سره ورسو. زه د شاعرۍ نه د کالج درزونه د 1956 کال نه متاثره شوم، او بیا چې زه د کال 2000 کې د سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر لګیدم د دو کالو لپاره، نو د دې سره مې تعلق شروع شو. هغه تعلق ما بیا برقرار وساته.
تاسو خو غنی خان لکه تاسو چې وویل تر ډېرو مودو پورې مو پیژندو، د انسان په حیث غنی خان یو څنګه سړی و؟
غنی خان یو ډېر سخی سړی و، او یو ډېر مجلسی سړی و. دا هغه په مجلس کې ډېر خوند و، او چې څوک په سره کېناستل نو بیا به د پاسېدلو زړه نه غوښتله، او یو ډېر عالم سړی و. دینی علم یې هم ډېر کړی و، او نور لست یې هم ډېره زیاته کړې وه، او خپل د شاعرانه هغه تخیل هم ډېر اوچت و. نو د هغه زما په نیز یو ډېر د مینې نه ډک انسان و.
سبزاده صاحب، زمونږ په ولس کې غنی خان د لیونی فلسفي په نامه مشهور دی، او د تاسو په کتاب کې په گوا کې په ړومبي ځل دا واضح کړی ده، دا خبره مخکاره کړې ده چې لیونی فلسفي په یو وخت کې د غنی خان کلمي نوم و. تاسو د مونږ ولس ته د ده دا علمي غلط نور هم روښانه کوي چې د په کومو یعنی په فلسفه کې د مخکې تلو و، د به شاعري کوله، او د دې سره د انځورګر هم و. داسې هم ویل کېږي چې غنی خان ډېره ښه موسیقي غږوله، خصوصا ستارې ډېر ښه غږولو. تاسو په دې اړخونو لږ رڼا واچوئ.
زما دې مدنو باندې ډېر زیات حاویت نه لرم، خو ما چې سوره پیژند نو د پښتون د رساله کې د هر یو مجله کې به د مضمون راته، او د هغه مضمون هغه یو خاص مقصد لره. هغه به زمونږه د ولس بیداری وپکې، او زمونږه د ولس کې چې کومې خامۍ وي هغه به مخامخ کولې، او بیا به د هغې دغه ورکو چې دا په کومه طریقه باندې مونږه لري کولی شو. څوک پته خپه شو خو ډېر به په هغې باندې عمل هم وشه، او خلک پته خوشحاله هم و په هغې باندې. خو د ده انداز چې کوم د لیکلو و هغه ډېر ځانګړی و، او د خلکو زړونو ته پرېوته، ځکه چې صفا سودا پښتو کې به و، او داسې پښتو کې به و چې د هغه هغې تعلق په د عام خلکو سره لره. رباب پہ غږوم، او ستار پہ هم غږو، او په دغه کې په نفس کې یو موسیقیت دغه، او ټوله شاعري چې کړې ده نو هغه موسیقۍ سره تړلې ده. هغې تال د هغې هر څه د تال برابر باغا روانو په شاعری کې، او د شاعری مضامین چې کمی وو نو هغه به په خلکو ته به عام ښکارېدل، خو پکې به یو فلسفانه مقصد او مقصدیت پکیو
د غنی خان شاعری ته برازو خو رومبه دا وای چې غنی خان خو د پښتنو د لوی لوی کورنۍ کې زیږیدل و دی د باچا خان یا عبدالغفار خان مشر زوی و نو غنی خان ولې په یو وخت کې په یو وخت پورې د سیاست سره تړلې و خو بیا د سیاست نه د زړه ولې تور شو او د سیاست نه وګا کې د ډډه وکړه
د زموند هغه وخت چې وو سرحد واحد نمائنده او دلی کې قومي اسمبلی کې د زموند اوسنی پښتونخوا د غارنه او ډیر په کم عمر کې دا کړو او دغه تاریخ سره وابسته پاتې شو د لیکوال په حیثیت او د یو کارکون په حیثیت او خو چې کله د ازادي راغله پاکستان جوړ شو نو د بیا د وجوهاتو په بنا باندې د سیاست ځان یو ډډی تک او بیا تشه شاعری او مصوری او مجسمه سازی بکولا خو دمر زانیونو دلکړه ځکه چې په کال 1900 ختم کې د گرفتار شو او په کال 1905 سم کې یعنی شپږ کال پس بیا د حوالات نه رها شو او کورته کې کورته راغی په دغه دوران کې بادشاہ خان دی د تاریخ خپل سرپرستی کولا او بیا رو هغه واګه چې کوم وی مزاغه دویم جی عبدالولی خان ته رو حواله شو ځکه چې د ځان یو ګډی تک په دې مت کې د چې کله وابستاو نو هغه پښتون زلمه هم د جوړ کړو هغه پښتون زلمه تنظیم چې کوم
خو سبزاده سب داس ویل کیږي چې د پښتون زلمی تنظیم چې هغه یو داسې د زلمو تنظیم یو ډله وا چې د هغوی کار د خدای خدمتګارانو چا چې په عدم تشدد یا عدم خشونت باندې باور درلود د هغوی حفاظت کول وو او دا مصالح کسان وو یعنی دوی به وسلې ګرځولې دا سوال کیږي چې غنی خان د خپل پلار باچا خان سره په دې اختلاف وو چې پښتانه دی باید د عدم تشدد په لاره دومره مخکې نزی چې نور خلق د دوی څخه غلامان جوړ کا یا د دوی واک په لاس کې ولري تاسو په دې باندې لګ رڼا واچوي چې دا غواکې هغه اصلي اختلاف د غنی خان او د باچا خان ترمنځ زمدغه خبرې وي
جما خو چې سوره متعلق کړی دا خبرې نو ماته هغه دا چریویلی چې دا وجوا خو دا تاسو چې څنګه وي دا تنظیم چې کومو دا د مسلم سټوډنټ فیډریشن په اکس کې جوړ کړی شو او مقصد یې هم دا و چې کچري وخت راشي نو بیا په کار دي چې مونږه خپل حفاظت کولی شو
سبزده سب د غنی خان د شاعرینه د وطن مینا ساسی د ډیرو شعرونو د ډیر نظمونه لیکل دي چې اوس په پښتنو کې ډیر پزړه پوری دي پښتانه همیشه ولی پسندرو کې ویل شوې دي لکه ای زما وطن د لالونو خزانه زما دا د وطن مینا یا پټریوټیزم دا د غنی خان د پاره څومره مهم ټکی وو
د غنی خان شاعری دا یو اهم اړخ خو ځانګړې نو زما په یقین دا ډېر اهم حساب د هغه شاعرۍ د پښتون نېشنلزم خو د ارینا سیوا د غنی خان د شاعرۍ محور چې زو توامه هغه د خپل لټون ځکه دغه کتاب ما چې کوم ترجمه کړی دا هغه له نامه دا د پیلګریم اف ډیوټي یې خو دی غنی خان خلا لټولا کاغه په ګل کې وا کاغه په مخ کې وا کاغه په فضا کې وا کاغه د خدای په مینا کې وا کاغه د جانان په مینا کې وا خلا لټولا او د تخیل پرواز چې کوم همدغه خلا نه با ارد گرد چاپیرا ګرځیده
د غنی خان په باره کې دا هم یعنی یو عام لوستونکی هم په دې پوهېدی شي چې دی د پښتو د شاعرۍ روایتي شاعري چې څنګه وه هغې نه دی ډېر لرې تللی وو یو بېله لاره ځان ته خوښه کړې وه جدا لاره وه او د دې په ځای چې د غزلونه عام شاعران غزلونه ډېر وایي او ډېر لږ نظمونه وایي د نظمونه ډېر ویل دي غزلونه تقریبا نه دي ویلي او بیا موضوعات ډیر یعنی د پمیګي هم نظم لیکل دی یو نظم دی په نامه که غلط نشم د چرک په نامه همداسي د ګلونو په باره کې د غرونو د سندونو د انسان د سوچونو د انسان احساساتو یا جذباتو په باره کې د ډیر خولي شعرونه ویل دي او د مینې او د خلا په باره کې لکه تاسو چوول د دې سوجه تاسو تخکاری
زما په یقین خو دغه د انګريزي ژبې ډیره زیاته مطالعه وا او دغه سي اردو کې هم دغه لوست کړی وا نو غزل ته ډډې ماتي وي او دغه زیات ځان تخپل نږدې کړو دغه تاثر لاندې او زما په خیال چې د دې کې ډېر زیات ماهرت ته حاصلو
ځنه خلک دا سوي چې غنی خان یو صوفي شاعر وو د تصوف سره ډېر ژور په تصوف پوي سره وو او د خدای سره ډېر مینه درلوده خو مونږ بیا دا هم وینو چې د په شعر کې ځنه مذهبي مشران یا په عامه ژبه کې چې ملا ورته وای هغه د یو کردار په صفت اشنا شو یدا سه کردار چې پټولنه کې تیار خوري او غوا کې ټولنه د پرمختګ نه راګرځوي دا اڑخ د څنګه وو د شاعرۍ
د خدای کې ډیر جبر یقین وو او هغه سره د مینې په بنیاد باندې تعلق پیدا کول غوښتل الله تعالی سره او یو بنیادی ایس پانی یو خم مسلمانو په دې چې د الله تعالی سره مینه وا او د الله تعالی مخلوق سره ډیره مینه وا او د ملا په بار کې اعلان کې د باندې باچا خان په جامع ملت کې ملي کې په دلی کې کافی سبق لسته وو او د دې ارینا لګ ریاکشن شو او هغه دا و چې ملا چې کوم دې له سول یو انسټیټیوشن د پښتنو پر مخ تک چې کوم دې په هغه کې رکاوټ ته یو خند دې نو په دې وجه باندې د هغه دا څنګه نظری چې کما د عام ملا په دغه کې وي نو اغه 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 باندې به تنقید کو خدای مطلب دا نه دی چې د عالمانو برخلاف چې خلوی عالم بو او د مذهب چې کوم انټرپریټیشن او علمی مانو کې نو اغه اغه سره به ډیر وخت پوری تاګه وو اتفاق ته وو
غنی خان چې په کوم وخت کې ژوندې وو هغه د پاغه وخت کې په پښتو ادب کې ډیر نور نامتو لوی شاعران هم ژوندې وو اجمل خټک کلندر مومند حمزه شنواره او داسې په افغانستان کې ډیر شاعران او ادیبان او لیکوالان وو لکه د ډیر نږدې ملګری عبدالرؤف بینوا همداسې نور نو په دې ټولو شاعرانو کې د څوک خو څوک د ته ډیر نږدې وو او د چا نه ډیر متاثر وو
دا شی خو د دې باندې ډیر باس باسره چرته نه دي شوی خو حمزه شینواری ډیر قدر کاو او وی به چې حمزه سره په یو بیت کې ویلې شي انو نور شاعرانې په کتاب کې نشي ویلې او د کلندر مومند وی ډېر عزتوم کو او د هغه سبه په ډېر درنسترګه قتل هېست یو شاعر او د یو ریسرچ سکالر دا د تحقیقي دغه باندې دغه به ډېر قدر قدر کو او حمزه شینواری نو ما چې کوم تاثر اغسته وو او ما چې کوم لږ ډېر مطالعه کړې ده نو ما په هغه کتاب کې ویلي دي چې شلمې صدۍ زمونږ د پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې کوم ډېر نامتو درې لوی شاعران زما په نږدې نو هغې کې یو غني دی او نور دواړه چې کوم دي نو حمزه شینواری او کلندر مومند په مختلف تغبانی اعلان کې کلندر ډېر څه نه دي لیکلي او چې څه لیکلي دي هغه نیم نظمونه دي او څه نیم غزلې دي خو چې څه لیکلي دي هغه ښه لیکلي دي او د حمزه شینواری خو ځان له حمزه بابا یو داسې مقام دی چې هغه خو زما خیال دی چې د شلمې صدۍ د غزل په حساب سره زما خیال نه دی چې په دې دنیا کې به ورته په هر ژبه کې فارسی وي که اردو وي چې د هغه غزلو ته به څوک رسېدی شي نو زما په نږدې چې کوم ما سره تعلق لږ ډېر پاتې شوی دی غني خان سره هغه خو دا و نور د اجمل خټک ته هم دغه کوه او د نورو شاعرانو د رحمان بابا هم شعرونه وی راوی او د حمید او یو څو د افغانستان د عبدالروف بینوا صاحب او د نور شاعران چې کوم دي د بره پښتونخوا نو لوستي ډیرو دا ملنګ جان دی او دا نور ټول او عزت ته ولا کو په دغه باندې خو د دې نه پوره نیم خبر چې په دې کې څوک ډیر زیات خوښو
غنی خان تاسو څومره معلومات لري د افغانستان ته تلو خوځه کو چې په بامیانو باندې هم هتا یو نظم لیکل دي خود افغانستان ته ډیر تګورا تک کو الته د خلکو سره افغانستان باره کې د سو یعنی شخصي مجلسونه چې هغه کې بد څنګه خبرې کولې څنګه افغانستان ته کته
نو افغانستان خو یو لکه سره چې خپل څنګه خپل کو تا خیال کوي چې دا زمونږه هم د دغه ځای نه راغلی یو او زمونږ سره ډېر ژور تعلق دی هم د ژبې هم د مذهب هم د ثقافت او هم د ادب او نو ډېر په درنه سترګه به ورته کتل او بل باچا خان په کې ډېره موده تېره کړې وه په هغې لحاظ سره هم د خپل کور ګڼه
د غنی خان د عمر په اخیری څو کلونو کې د کلام ولس ته ورسېد د پښتنو هنرمندانو یا سندرغاړو لاله او پغه کې ځنې سندرې ولس ډېر خوخي کړې دي ډېر په مینا سندرغاړو ویلې دي اوس هم ډېر خلک دا سندرې ولس ته وړاندې کوي په دې باره کې چې د کلام چې د فلسفې نه ډکتای ولس ته ورسېد د بڅ ویل څه احساس پکاو
د ټکر سه به کافي عزت بکاو د سردار علي ټکر ځکه چې هغه په لومړي ځل باندې لکه څنګه ما ته په خپل ویلو سردار علي چې ما د دا کلام ټول په هغه باندې نقل کړو او بیا به مې وی او هم د دې په وجه باندې دا کلام د غني چې کوم دی نو د زمونږ د ولس ته رسېدلی دی اوس یې خو ډېره لم وایي خو په ابتدا والا هغه کړې وه د دې نظم پیل کولو چې څنګه یې پیش کوي نو د ده په مقبولیت کې زمونږ په پښتنو کې د سردار علي ټکر کافی لاس دی
اوس په پښتنو باندې ډیر سخت وخت دی هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې دوی د افراطیت یا اکستریمیزم سره مخامخ دي او هم د تروریزم قربانیان دي د غنی خان په شاعرۍ کې پښتنو ته کوم داسې پیغام دی چې هغه پښتانه باید ځان په پوی کړی شي او یو روخانه راتلونکی ولري
غنی خان د شاعرۍ نه خود امن او امان پیغام چې کوم دی نو دا سرګندېږي او امن او امان چې په د افغانستان کې وي او په پاکستان کې وي صبح زمونږ خیبر پختونخوا کې وي نو هغه به د پښتنو لپاره ډېر ښه ثابت شي او په کار وي اوسپن کولو له دواړه غاړو کې وو هلته هم وم دلته بره پښتونخوا کې وم او لره پښتونخوا کې وم چې د امن او امان قائمولو لپاره مونږ بېخي ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړو او په دې زمن کې داسې پالیسۍ اختیار کړو چې هغه د یو عام ولس د ښېګڼې لپاره وي.